السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجې شوې دا ځاني ساجمن بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد د پیښور د چاودنې په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید طالبان سره د امن خبرې او دغه سی په نورو موضوعګانو هم ریپورټونه لرو. نیوز پروګرامونه پښتانه په یوشتمه کې او د باختر ستوري به هم وره. خو لومړی بعد دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار فرخنده وزیر درته وړاندې کوي.
نن سهار په پېښور کې وی بمی چاودنې تر 29 پورې کسان وژلي. ګنجوبل نن بعد پاکستان او هند وزیر اعظمان په نیویارک کې یو بل سره ویني او د مصر په سینا سیمه کې د وسوالو او مصري ځواکونو ترمنځ انخطې زیاتې شوې دي. دا خبرونو تفصیل په پېښور کې نن سهار یو بمی چاودنه شوې. دغه چاودنه نن سهار 11 بجې د کیسخوانی بازار دننه له خان رازق ثانی سره نږدې شوې. د پېښور کمشنر صاحبزاده انیس وای په چاودنه کې 29 کسان وژل شوي دي. خو په بازار کې موجودو کسانو مشال ریډیو ته ویلي په چاودنه کې مرګ ژوبله زیاته ده. چارواکي وایي دغه یو موټر بمی چاودنه به په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي د چاودنې له ځای سره یو هوټل و راخسته او خواته دوکانونو ته هم نقصان رسیدلې دي. دغه ځای کې یو سوزوکی چې پکې نه خزې ناستې هم اور لګېدلې او خلک وایي په دغه سوزوکی کې ناستې ټولې خزې وجل شوې دي. خو حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه تصدیق نه دی کړی. په تیره یوه اونۍ کې په پېښور کې دا درېمه پېښه ده چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په یو امریکایي ډرون برید کې درې مشکوک وسلوال وجل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي دغه برید نن غرمه د تحصیل غلام خان درګا منډۍ کې د وسلوالو په یو کور ترسره شوی دی. ټاکل شوی نن بعد د پاکستان او هند وزیر اعظمان له یو بل سره ویني. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بعد خپل هندي سیال منموهن سنگ سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې لیده کاته کوي. لکه چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی دی له وزیر اعظم سنگ سره لومړی کتنه ده. نواز شریف دغه ملاقات یو نوی پیل چانس بللی خو ښاغلي سنگ بیا له دې کتنې زیاته تمه نه ده ښودلې. د خبرې په داسې وخت کې کیږي چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د سختریزو بریدونه زیات شوي دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره د لیدلو وړاندې له اسلام آباد وغوښتل چې د ترهګرۍ مرکز جوړېدل دې بند کړي. وزیر اعظم سنگ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې دواړه هیوادونه دې په ګډه د سولې پر لور ګامونه واخلي او زیات یې کړه.
دا مهمه ده چې پاکستان خپل خاوره او د دوی تر واک لاندې سیمې د هند خلاف د ترهګرۍ د پیښو لپاره استعمال نه کړي. او بله مهمه خبره دا ده چې د ترهګرۍ هغه مشینري چې په پاکستان کې کار کوي باید بند کړل شي. دا هم ډیره ضروری ده چې کشمیر د هند حصه ده او دوی به د هند په ځمکني یووالي هیڅ سمجوته ونه کړي.
منموهن سنگ دا هم ویل نوې ډیلی تیار دی. د کشمیر پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د بلوچستان په ځینو سیمو کې پرون غرمه یو ځل بیا زلزله راغلې وه چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي دغې زلزلې تر ټولو زیات زیان د اواران په مشکی تحصیل کې رسولی چې پکې ګڼ شمېر خلک ژوبل هم دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې تر مخه پر ریکټر سکیل یې شدت 6.8 درجې وو. د اواران سیمې یوه اوسیدونکې نور بیبي وایي
هیڅ
ندی پاتې شوي. حتی زموږ پیزار هم نشته. موږ سره د اوسېدو هیڅ ځای پاتې نه شو. دغې زلزلې زموږ هر څه تباه کړل. موسم هم خراب دی او که موسم لا نور هم خراب شي نو بیا به موږ چیرته ځو؟ د تیرې نهې په ورځ هم 8.5 درجې زلزلې د دغه صوبه ولړزوله چې تر 500 زیات کسان پکې په کیج خوزدار خاران گوادر پنچګور او چاغي سیمو کې مړه شوي دي. دغه د بلوچ بیلتون غوښتونکو ځایونه دي. پرونی زلزله په کراچۍ ښار کې هم محسوسه شوې. پاکستاني چارواکي وایي دوی هڅه کوي په لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي خو متاثره خلک بیا وایي دوی د خوراکي توکو په شمول بنیادي سیزونو ته سخت ضرورت لري. د افغانستان د بدخشان ولایت کرانو منجان ولسوالی د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان امنیه کمانډان امان الدین مطمئن مشال ریډیو ته ویلي چې وسوالو طالبانو پرون له افغان ځواکونو سره تر دوه ساعتو جګړې وروسته دغه ولسوالی ونیوله. بدخشان چې په یو وخت کې د افغانستان له آرامو ولایتونو ګڼل کېده، په وروستو کې ترې د جګړو راپورونه ورکول کېږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایران ولسمشر د خالی پورز د امریکایي ولسمشر سره د تاریخي خبرو وروسته ایران تستون شوه چې په دغه ټلیفوني خبرو په تهران کې ګډوډ عکس العمل مخې ته راغلی. ایرانی میډیا وایي د ولسمشر روحاني هرکلی ته په سلګونه خلک ایرپورټ ته ورغلي وو، خو تر سلو پورې سختریزو د امریکا خلاف نارې وهلې او د ولسمشر روحاني په ګاډي د کاڼو گزارونه وکړل. د ایران یو نیم سرکاري خبري اداره مهر وایي یو مظاهره کوونکی د هغه په گاڑی د بوت گزار هم وک. ولسمشر روحانی د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د خپل هیواد د ایټمی پروګرام د پوزیشن د بدلولو په اړه هم اشاره ورکړي، او د تیرې جمعې په ورځ د ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفون 15 منټه خبرې هم کړې وي. امریکایي چارواکي وایي په دغه خبرو کې د ایران د ایټمی پروګرام په اړه بحث وشو او د دغه ټلیفون غوښتنه د ایران لخوا شوې وه. د مصر یو سرتیری د سینا په ناکراره جزیره کې پر ډزو وژل شوی. مصری چارواکو پرون وویل چې دغه 2 کلن عسکر په سینه لګیدلې او دغه حمله په شمالي خارګوډي شیخ زوید کې مخې ته راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د مصر پوځي ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې په سینا جزیره کې د سختریزو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. او بل خبر دا چې د فلپاین د نړۍ په کچه د 2013 کال د خایست یا د مسوړ مقابله وګټله. میګن یانګ چې په امریکا کې زیږیدلې تیر شپې په یو سخت مقابله کې 126 نورو سیالو ته ماتې ورکړه. د نړۍ د ښکلا ملکې ته د جایزې د ورکولو مراسم تیر شپه د انډونیزیا په بالی جزیره کې جوړ شوی وو. دا خبرونه
خبرینم د فرخندا وزیر نوورې دل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باورې د پیښور په کیسخوانې بازار کې 14 شوې چې پکې لکتل لګا 1.5 تنه وجل شوې دي. د پیښې پاړه یو تن وای
دا ته کې بند 11 بجې 11 او د دې طرف تر روانو ما بس اچانک دماکه شو کنه به یو دم تور تیار شو یو بل تسوګ نخ کارا کېدل څوک چا دسی منډي والے چا دسی منډي والے.
په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې درې مشکوک وسلوال وجل شوی، او په داسې حال کې چې طالبان د پاکستان په آئین کې د بدلون غوښتنه کوي نو د پاکستان حکومت به پر اتلونکي کې ست تګلار خپلوي. او 19 پروگرام د باختر استوري کې بعد د پښتو سندرغاړي ماجبین کزلباش خبرې واره. د نور ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام پښتانه په یوشتمه کې هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونې لومړی ریپورت اړخ ته. څنګه چې تاسو واورېدل هم چې د پیښور په کیسخوانې بازار کې 14 شوې ده، او داسې معلومات وو د دې نه وړاندې چې په دغه 14 کې لږ تر لږه 1.5 تنه چې دي هغه وجل شوي دي. دا وخت موږ سره د پیښې په ځای کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان، د دې پیښې تازه معلومات څه دي؟
ډېر مننه. بالکل، چې څنګه تاسو د خیبر پښتونخوا ستر ښار پېښور کیسخانې کې دغه 14 شوې وه، او دغه 14 کې مواد په ګاډي کې اخذل شوي وو د کابلي تانې مخې ته. د پېښور د کمشنر اسدزاده انیس او د لیډنګ هسپتال د مشر د وینا تر مخه په دغه 14 کې تر اوسه پورې 3 کسان مړه شوي دي، چې په هغې کې زنانه هم دي، ماشومان هم دي. او هم د هسپتال د چارواکو د وینا تر مخه په دغه 14 کې د 70 نه زیات ټپیان دي، زخمیان دي یا سوځېدلي دي. دا به ووایم چې کله دغه دماکه وشوه د خیبر بازار یا کیسخانې بازار تاریخي بازار دی، دغلته بخوا کې اوټلو یا نور ودانۍ پاغه اور لګېدو، او د اور لګېدو په وجه بیا هم خلکو ته زیان رسیدلی دی، په دغه کې خلک ټپیان شوي هم دي، مړه هم دي. دا فایر بریګیډ هم لري، دغه اور اوس مړ کړی دی. خو خوا کې ورته بل یو دکان و د جوسو، هغه راپروت و، چته راپروت و، نو په هغه کې هم خلک ګیر و. هلته هم امدادي کاروای وشوي، او هلته چې کوم څوک ګیر و هغه هسپتال ته رسولی دي. نو دا سات دا کیسه خانه بازار ته دی، دغه هلته داغه کاروباری خلک، داغه تاجران دکانداران چې دی، هغه خو مخکې د 14 سره دغه دکانونه بند کړی، خو اوس هغه خپل احتجاج هم کو، دغه غم او غصه هم ده. نو دغه د حکومت نه غوښتنې کوي چې دوی ته دې تحفظ ورکړي، ځکه چې دا په پېښور کې یا په خوشه سیمه کې دا درېمه لویه 14 ده. د دې نه مخکې په بس کې 14 شوې، هم د پلار په ورځ تېرونه په کواټه بازار هم دې سره نږدې دی، دې په چرچ دننه دغه پېښه شوې وه.
بالکل. او خالد خان، دا پېښه چې کومه ده، دا اوس چې کومه پېښه وشوه، د دې ذمہواري چا منلې ده؟
نو تر اوسه پورې خو دغه ذمہواري چا نه ده منلې ده، چې دغه چودنې په شا د چا لاس کې. خو بیا دغه چودن کې مواد چې نو دا په یو ګاډي کې ښودل شوي، او دغه ګاډي بیا د کابلې تانې ته مخې ته ودرولی وو. نو دغه کار بم بلاست ویلې کې، او د دې پلټنې روان دي. دا به هم وایم چې کیسهخانې ته د یو ځای بل ځای خلک راځي، دغه دا یو سوزکی کې هم سورلی وي. نو د هسپتال ذرایع نو به دغه نمونه هغې به خواره کوي، دغه نمونه به ښایي بیا چې دغه کې څوک څوک و، ځکه چې ډېر خلک اوس هسپتال ته هم راځي. چا چې څوک خپل خپلوان دا کیسهخانې بازار کې تللو یا دغلته دوکانونه و، نو هغې سره دغه غم دی چې په دغه پېښه کې د دوی خپلوان مړه یا ټپیان خو نه دي. نو هسپتال له طرفه لا نه دي جاري شوي.
سید ډیره مننه خالد خان د تازه معلومات را کولو. اوریدونکو، خالد خان و منګه سره د پیښور پکې ساخوانه بازار کې کوم چاودنه شوی ده، دغه تازه حال را کولو. خالد خان وایي چې د لیډی ریډنګ اسپیټال د چارواکو د وینا تر مخه په دغه پیښه کې 33 تنه چې دي هغه وجل شوي دي، او دا یان زیات چې دي هغه جوبل دي. خالد خان د دین وړاندې د پیښه په ځای کې ځنه خلکو سره خبرې هم کړې دي. نو راځي چې وورو چې دا خلک د پیښه په اړه سوای.
دا د بند 11 بجې وي، 11 او د دې طرف تر روانو ما، بس اچانک دماکه شو کنه، به یو دم تور تیار شو، یو بل تسوګ نخ کارا کېدل، څوک چا دسي منډي والے، چا دسي منډي والے، او بس څوک به لکه مړی پراته و، بس یې چا نه اوچتول. بس بیا نور کسان را لغی ځوانه، بس چا په موټرسایکلو باندې کېنول، او چا په رشکو کې، چا په ټیکسینو کې ځوانه، بس امبولینس پته نه لګېدا. او تقریبا 10 دقیقې کې خو یوم نه پاتې کې، غونډې زنانه وفات شوې دي، غونډې غونډې سوځېدلې دي.
جی دا یکدم زخه لون دینه را روانو، د ګیټ ته چې زه را ورسېدم دمکه وشوه، ډېره زورداره زورداره دمکه وشوه، دا ځای کې سر لوګای لوګای وو. او دغه د سوزوکی باندې اور لګېدلی و، تقریبا و کسان ښځې او ماشومان ورکې، بالکل مشترکو مخکې وسوت، او نور ډېر مړي پراته.
تاسو د پیښور د کیساخوانه بازار کې د چاودنې حال اورېدو. په داسې حال کې چې طالبانو سره د مذاکراتو خبرې اترې هم روانې دي، او بلخوا د وسلوالو لخوا په مختلفو پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي، او بیا ځینې پیښې داسې کیږي چې هغه کې د هغې پړه چې د هغه هم څوک نه مني. نو په داسې حالاتو کې به د خبرو اترو راتلونکي چې دی هغه به څه وي؟ د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد شیرپاو سره زموږ همکار پامیر ساحل مرکز ککړې دا نو نوموړې په دې اړه وای.
یو فیصله خو شوی و دای پی سی نه پښې خبرې کول پکار دی، خو دا چې بازار ته خبرې زمونږ په نه هغه کې نشته، علم کې نشته چې دا څه سو د دې سره هغه لیا سره کنټیکټ شوی دی. او خاص کر دا کمې 14 شروع شوی، نو دا په دغه لیا سره ټول خلکو تشویش دی، او عوام اوس دا غوی ذهن بدلیږي. او کم از کم ما ته په دې صورت حال کې، او په دا چې کم فضا جوړه ده، په دې کې دا خبرو اترو دا مخ پر وړاندې بوتلل ما ته ګران اخکاری په دغه لحاظ سره.
شیرپاو صاحب، چې ګران اخکاری نو به حل څه طریقه وکیږي؟ د پښتونخوا حکومت به هیڅ نه کوي؟
مونږ خو نواز شریف له دا مینډیټ ورکړو، اگر چې هغه ته قومي اسمبلی کې اکثر اکثریت او هغه حکومت جوړ کړی چې هغوی دې دا مخ پر وړاندې بوځي او صلاح مشورې چې کله ضرورت پاتو سره کولی شي.
آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب، تاسو د پاکستان د کورونو چارو وزیر هم پاتې شوی یاست، اوس په حکومت کې هم یاست په پښتونخوا کې، نو درته وایي چې د امنیت ذمواري د چا جوړیږي؟ دا د صوبې ذمواري نه چې د خلکو د ژوند او د مال ساتنه وکړه.
بنیادی ذمواري خو د صوبې حکومت ته ځکه شک نشته، خو ورسره ورسره د وفاقي حکومت امداد او داغوی خاص کر په انټیلیجنس شیرنګ کې داغوی یو ډیر مهم کردار دی، هغه ادا کول داغوی لپاره ډیر ضروری ده. ما په ذهن کې دا چې کوم دا دمره دی کې تیزی راغې، نو این ممکن دا ده چې دا یو تاثر جوړیږي چې شاید اپریشن د پاره تیاری شروع کیدی شي.
او دا عملیات یا دا اپریشن به کوم ځای کې کیږي؟
زمون په علم کې نه، خدا شه تاثر جوړیږي.
تاسو دا افتاب بند خان شیرپا او مرکه اوریدل چې زمون همکار پامیر ساحل ورسره د پیښور د کیسه خوانه بازار پاړه کړی و. او اوس ورزو یو بل رپورټ اړخته، په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې درې مشکوک وسلوال وجل شوی دي. په دې اړه نور حال د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې ورو.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان کے دا امریکائی ڈرون پر تازہ میزائلی برید کے درے مشکوکا طالب وسلوال وجلی شوی چې د ځایی دولتی چارواکو په وینا تحصیل غلام خان درگاہ منڈی کے د مشکوکا وسلوالو په کور باندې شوی. چارواکی وای نن غرمه د سرخار میرانشانه 15 کیلومتر شمال ویدیز تحصیل غلام خان درگاہ منڈی کے امریکائی بے پائلوٹ الوتکو د مشکوکا وسلوالو پر یو کور دوا میزائل و داغل چې پترس کے درے مشکوکا طالب وسلوال په موقع و وجل. د چارواکو په وینا د برید پر وخت تر درې پورې ډرون جازونو په هوا کې پروازونه کول. استخباراتي ادارې چارواکي هم د برید پخلی کوي او وژل شوو شمیره یې درې وښودله، خو لا هم د وژل شوو د شناخت په اړه چارواکو او آزادې سرچینو څه نه دي ویلي. دا په روانه میاشت کې د امریکایي ډرون لخوا په شمالي وزیرستان کې دریم برید دی. د روانې میاشتې پر 15 نیټه هم په یاده سیمه کې ډرون الوتکو د حقانی شبکې مهم جنگی کماندان مولوی سنگین زدران په ګډون شپږ وسلوال وژلي ول، چې د راپورونو تر مخه د سنگین زدران په ګډون څلور بهراني او دوه مقامی وسلوال وو. د یادونې ده چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملګرو ملتونو کې د خپل خطاب پر مهال په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه د ملک سلامتۍ پر ضد ګڼلي.
په داسې حال کې چې د طالبانو ویاند ویلي دي د پاکستان حکومت په مذاکرات کې سنجیدګي نه ښایي او طالبان د پاکستان پایین کې د بدلون راوستو غوښتنه کوي، نو پاکستان حکومت به په راتلونکي کې سخت تګلاره خپلوي. د پاکستان ځینې کارپوهان وایي له طالبانو سره د امن خبرې هیڅ امکان نه لري، باید د پاکستان حکومت په خپله موجوده پالیسۍ او د ترهګرو لپاره په قوانین کې بدلون راولي. د رپورټ نور تفصیل د یوې لنډې د میروستاورو په پیښور کې د جمعې پر ورځ د سرکاري ملازمینو پر بس د بمی چاودنې وروسته د تحریک طالبان پاکستان ویان د یو خبرپاڼې له لارې ویلي دي چې د مذاکراتو په اړه کوم مهم روان دي حکومت په هغه کې سنجیدګي نه ښایي. طالبان وایي دوی د پاکستان په آئین کې د بدلون غوښتنه کوي، خو د پاکستان فوج دوی ته د آئین د احترام خبره کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا ویلي دي چې د امن د خبرو اترو لپاره به طالبانو ته وسله غورځول او د هیواد آئین منل پکار وي. د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګډیر سات وایي د طالبانو سره د امن خبرې هیڅ امکان نه لري او نه طالبان په دې لړکی سنجیده کېدای شي.
خیال کوم چې دا ملاقات وشي او هغه تاسو پری دی او دا نه پاسو چې کوم دینو دې پرمنا باشه نشي د ملک زما په خبر دا خو راځي خامخالي او د دې په الخيري سره د دې نه زیرا د دې تاریخ تاسو د خپل اهداف کړی نو دا مخه دا چې کوم ځین په لاول دی د ربي دا د پرانا په سبب دې دې چې لکه د دې مقصد دا چې سیاست په دې خبرو باندې هر چیز مذاکرات سره او هر یو شی مذاکرات سره به د حل شو مذاکرات سره به حل شي. زما خبر دا هغه وخت چې دې شي کوله هغه وخت دا ممکن نه ته ونه اوس چې اصلي حالات او زمینی حقایق مخامخ راغلي نو دا اوس په ممکناتو کې دا غیر پاکستان پر نظام ته کفر نظام وایي.
د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي د پاکستان مذهبي او سیاسي ګوندونه صرف خپلو ګټو ته ګوري او هم دا وجه ده چې د امن په اړه د مذاکراتو امکانات کمیږي.
امن مذاکرات کی امید جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ طالبان نے
دا امن دا مذاکراتو ہلی ورست اور رزق امیگی زکہ چہ دا طالبانو نہ دا پاکستان آئین خوختے او نے موجودہ نظام طالبان دا خپل خوخی نظام راوړل غواړي. دا طالبانو لخوا دا آئین نه منلو خبره سنوي نه ده. تر اوسه دا طالبانو داسې یو ډله هم نشته چې په رښتیا توګه دا خبرو لپاره مخکې راغلي وي. بلکه عمران خان او نواز شریف له طالبانو سره د مذاکراتو کولو خبرې کوي نو پکار ده چې زر او په سنجیدګۍ سره وشي. په پاکستان کې هر ګوند خپل مفاد خبرې کوي او له طالبانو سره د امن د خبرو امکانات کمیږي.
گفتگو کے امکانات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں.
پدیرستیو کے دا پاکستان تحریک انصاف گن مشر عمران خان پا پی خبر کی ویلی ہو چو حکومت لا پکار دا چیل طالبان سر دا مذاکرات لا پارا دفتر پرانسی. دا عمران خان دا دی بیان پڑا پروفیسر حسن عسکری وائی
یہ جو عمران خان نے کہا ہے کہ ان کا آفس کھلنا چاہیے یہ ایک
عمران خان ویری وچ د طالبانو لپاره دی بیل دفتر جوړ کړ شي نو دا یو ډیره غیر حقیقی خبره ده. زما په خیال عمران خان د ترهګری په زیانونو نه پويږي. د طالبانو خود وړاندې نه په قبایلی سیمو کې دفتر شته او طالبانو هم تر اوسه پوری د دفتر سداسي خبره نه ده کړې. خو عمران خان د طالبانو نه هم دوه چنده مخکې د طالبانو وکالت کوي.
د طالبانو د مذاکراتو نه د انکار کولو د خپل شرطونو د منلو وروسته به د پاکستان حکومت له طالبانو سره د امن په باب د مذاکراتو لپاره څه لاره ګوري. ریټایر بریګیډیر ساد وایي د پاکستان حکومت لا پکار ده چې خپل پالیسي او د ترهګرو لپاره په قوانین کې بدلون راولي.
لمن خدا تیخه خو نه چې ته هغه د بخو پر دې او هغه اگر ما واسطه ته وکړي چې ما ته دا راکړه بس کمزورې پوزیشن دی یا خو دا غني چې افغانستان کې مونږه ګټه وکړه او اوس پاکستان کې زمونږ ګټه باندې دی دا او هغه په دې کې غلط دی. پاکستان فوج هغه په ځای باندې ودرولې دی. دا پاکستان خپل یعنی ډېر لوی تبدیلی راولي.
په تیر وختونو کې هم د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې لپاره خبرې اترې شوې دي خو هر ځل له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ. اوس بلاړ شو بلوچستان ته. په بلوچستان کې په پرونی زلزلې کې 45 تنه وجل شوې دي. د زلزلې نور تفصیل زموږ همکار خدای نور ناصر ګل ایاز سره شریک کړي دي. ناراضي چې وویل
پرون د شنبه ورځ په غرمه کې کوم زلزله راغلی او هغه کې د حکومتي چارواکو په خبره چې په دې زلزله کې تر اوسه د مړوسوي شمېر 45 ته ورسېد. معنا په پرونی زلزله کې او په دې کې بیا هم تاوان تر ټولو زیات د اواران په تحصیل مشکې کې رسېدلې چې چېرته چې وار لمخه د سه شنبې زلزلې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلاړولې وه. د بلوچستان حکومت ویان دی جان بلیدی د شپې خبری رسنیو ته وویل چې په دې زلزله کې 45 تنه مړه شوي دي او همدغسې نور هم کېدلی چې ډول چې ویرې څرګندېږي چې د دغو مړو شمېره په پرونۍ زلزله کې هم زیاته سي. له دې سره تر کومه ځای پورې چې تاسو وویل چې د امدادي کارونو په اړه هغه داسې دي چې تر اوسه لا هم داسې سیمه شته لا هم داسې سیمه شته چې هلته امدادي ډلې ورسېدلې نه دي. نن پنځم ورځ د سه شنبې د زلزلې یعنې د روانې میاشتې په 23 نېټه چې کومه زلزله راغلې وه د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې او په ډېری سیمو کې احساسونه اتکارونه احساسي وو. د دې زلزلې تر ټولو زیات متاثر اواران سیمه کړې ده. اول اواران سره تربت کېچ او همدغسې د اواران د مشکې سیمه ده لکه چې پرمې زلزلې هم پکې تاوان رسولی دی. خو د هلته چې د کوم ځای اوسېدونکي دي هغه وایي چې لا هم ډېرې داسې لرې پرتې سیمې دي ډېرې داسې لرې پرتې کلي دي چې هلته امدادي ډلې او امدادي کارونه تر اوسه پورې پیل شوي نه دي امدادي ډلې رسېدلې نه دي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې دوی هڅه کوي په بیا بیا باندې دوی دا اعلان کړی دی چې نه یوازې صوبایي حکومت بلکې مرکزي حکومت او دوی دا هم وایي چې د پاکستان فوج او ورسره ملیشیا ځواکونه هغې ټولو سیمو ته رسېدلي دي او هلته یې امدادي کارونه پیل کړي دي.
تاسو د خدای نور ناصر نه د بلوچستان د زلزلې حال اوریدا. بلخوا تیر ورځ د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د ملګرو ملتونو په غونډه کې په پاکستان کې د ترخګرۍ په اړه خبرې کړې دي، او دغه سي منموهن سنگ او نواز شریف چې دغه د ملاقات خبرې هم راغلي دي، نو په دې اړه تفصیل احمد الله زموږ همکار ګل ایاز سره شریک کړی دی.
تیر ورځ د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ چې هغه د اقوام متحده ته خطاب وکړ، په خپل وینا کې لکه زلک مختصر دغه خبرو کوم چې هغه ویل چې د پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی، او که پاکستان غواړي چې ښه ماحول کې لکه خبرې اترې وشي او لکه په دې سیمه کې امن راشي، نو ترهګرو چې کوم هغه ته فنډینګ کوي، یعنی کوم پیسې ورکوي، یا د هغه چې کوم په شا باندې ولاړ دي، نو دا دې بند کړي. هغه دا هم ویل چې کشمیر چې کوم دی هغه د هند چې کوم دی لکه هغه اټو تنګ، یعنی هغه د هند حصہ ده، او د پولي غاړه میں چکم طرح گر دے گاڑا راوڑی او دے گاڑا کمیں کاروایا نے کئی اگے وجہ پہ ہند کے چکم دے آگا طرح گری زیادہ شوے دا، او پاکستان لپکار دے چې طرح گری دا کم مشینری چکم دا دا اگل تا بند کی. تو ہند وزیر اعظم دا بیان چکم دا پاگل وخرا ہے کلے چھ تیر ورز وزیر اعظم نواز شریف کلے قامی دا غی اسمبلی تا خطاب وکو، دا اگے ورز تو بیا دا ہند وزیر اعظم باراک اوباما سر ملاقات، او بیا اسمبلی تا چھ اگے کم وینا وشولا، نو اگے جنرل اسمبلی تا نو اگے کی بیا دا خبر دیو. دین علاوہ دا نواز شریف دا ہم وینا وا چھ دا وخت لکه پاکستان او هند دوانه لګیا دي د وسلې اصلول د منډه شروع کړي ده، په کار چې موږ دوانه خپل دفاعي بجټ چې کوم دی په هغه کې کمی کول په کار دي، او د دې وسلو د منډې نه غل موږ راوتل په کار دي. د دې علاوه کوم چې نن د پاکستان د وزیر اعظم ډاکټر منواز شریف به د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ سره د نیویارک وخت، یعنی د امریکې د وخت مطابق 10 بجې چې کوم دی هغه به سره ملاقات کوي. ولے کز پاکستان کی خبر ہو کم چھ پاکستان کے کم کارپوہان دی یا نور چدل تا حکومتی یا درشان اپوزیشن گڑی دی، نو اگے مختلف د تیر ددری اور زنا اگے سر زمن خبر کی او ٹول دا خبر ہے کیزے کا لائن اف کنٹرول باندې چھ کما کشیدگی وا یا د اگے ورس تو چدا بل اور حملہ وش ولیا مختلف نور واقعات چھ دی، نو دا یو غٹ خبر ہے چھ دوانو دو ملکون وزیر اعظمان چھ کم دی اگے ملاقات کوي. ولې د ملاقات نه زیات څه توقعات ساتل چې هغه به د وخت نه مخکې خبرې، خو دا یو سلسله به شروع شي د دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو اترو، او دا لږ ډېر امکان شته چې څه ښه مثبت پیشرفت چې کوم دی هغه پکې وشي.
تاسو د احمد الله نه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هند د وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ د ملاقات په اړه تازه معلومات اوریدل. بلخوا ډان رسپاڼه په خپل یو اداري کلی کې د زیارت پر د هند د انتظام لاندې کشمیر په پولیس سټیشن کې او د پوسټ په یو مرکز نامعلومه وسله والو برید وروسته هم د هند وزیر اعظم منموهن سنگ له وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدلو پخلی کړی و، ویلي دي چې داسې قسمه بریدونه د دوی مخې ته خنډ نشي جوړېدلی. د ادارې نور تفصیل د یوې لنډې د مې وروسته اورو. ڈان رسپانا پخپل یو اداریه کې لیکي د زیارت پر د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په پولیس سټیشن او د پوسټ په یو مرکز نامعلومه وسلوالو برید کړی وو، چې له خوش قسمتۍ سره وسلوال د برید تر مخه په خپل هدفونو ترلاسه کولو کې ناکام شول. او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هندي سیال منموهن سنگ ترمنځ سبا خبرې اترې کیږي. د نواز شریف لپاره له منموهن سنگ سره د خبرو اترو موضوع هم یو هغه ده، د کوم لپاره چې نواز شریف مسلسل کوششونه کړي چې له ختیځي هیوادونو سره اړیکې نور هم ښې کړي. بلخوا د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د زیارت پر وروسته خلکو د رد عمل باوجود نواز شریف سره د لیدلو پخلی کړی. ډان لیکي په هند کې د انتخاباتو نه وړاندې ځینو ګوندونو د زور او استخدریزۍ لاره خپله کړې، خو منموهن سنگ د ستاینې وړ دی چې د مصالحتي خبرو څخه یې د تللو نه انکار کړی. منموهن سنگ د دغه برید غندنه کړې او دا یو وحشیانه عمل بللې، او ویلي دي چې داسې بریدونه دوی نشي منې کولی. ډان لیکي هند د دې برید په اړه په پاکستان نیغ په نیغه تور نه دی لګولې، بلکې ویلي دي چې دا هغه چاکړي څوک چې د پاکستان لپاره جاسوسي کوي. دا د پاکستان لپاره د پوخه پر تلخه خبره ده، ځکه چې په تیرو وختونو کې د یو برید وروسته په فوري توګه به د هند چارواکو پر پاکستان تور لګوه، لکه د مثال په توګه د سمجوتا اکسپرس پیښه. ډان لیکي دا یو رښتیا خبره ده چې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ ډیر ملاقاتونه شوي دي، خو ښې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. خو دا هم یو حقیقت دی چې د دغه دواړو مشرانو د لیدلو نه داسې ښکاري چې د امن د راوستلو لپاره یو لار وګوري. د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یو نیمه بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمه بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې
مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس د ماسپخین یوه نیمه بجه کیدونکې ده. د فرخند بصیر نه بلند خبرونه وورو.
په پیښور کې نن سهار یو بمی چاودنه شوې. دغه چاودنه نن سهار 11 بجې د کیسخوانې بازار د نل خان نازک تانی سره نږدې شوې. د پیښور کمشنر صاحبزاده انیس وای په پیښه کې 33 کسان وژل شوې دي، ګڼ شمېر ژوبل. نن بعد د پاکستان او هند وزیر اعظم په نیویارک کې له یو بل سره ویني. لکه چې وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوې، دای له وزیر اعظم سنگ سره لومړی کتنه وی. نواز شریف دغه ملاقات ته یو نوی پیل چانس بللې، خو ښاغلی سنگ بیا دې کتنې زیاته تما نه ده خودلې. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ له اسلام آباد وغوښتل چې د ترهګرۍ مرکز جوړېدل دی بند کړي. منموهن سنگ په نیویارک کې دا هم وویل، نوې ډیلی تیار دی د کشمیر پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د بلوچستان په ځینو سیمو کې پرون غرمه یو ځل بیا زلزله راغلې وه چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي په دغه زلزله کې ګڼ شمېر خلک ژوبل هم دي. د سیمې متاثره خلک وایي بنیادي روتونو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د بدخشان ولایت کرانو منجان ولسوالي د طالبانو لاسته ورغلي. د بدخشان امنیه کمانډان امان الدین مطمئن مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون له افغان ځواکونو سره تر 2 ساعتو جګړې وروسته دغه ولسوالي ونیوله. د ایران ولسمشر د خالی په ورځ د امریکایي ولسمشر سره د تاریخي خبرو وروسته تهران ته ستون شوې چې په دغه ټلیفوني خبرو په ایران کې ګډوډ عکس العمل مخې ته راغلي. د مصر یو سرتیری د سینا په ناقراره جزیره کې پر ډزو وژل شوې ده. په داسې حال کې چې د مصر پوځي ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې په سینا جزیره کې د سختریزو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. او د فلپاین د نړۍ په کچه د 2014 کال د خایست یا د مسور مقابله وګټله. میګن یانګ چې په امریکا کې زیږیدلې، تیر شپه یې په یوه سخت مقابله کې 126 نورو سیالو ته ماتې ورکړه.
لن خبرینم د فرخنده وزیر نه اوریدل. اوس وخت شوی دی د 19 خبرونه پښتانه په یوشتمه کې. د خبرونه زمون همکارانو اسمت ساروان او شاهین بنیری جوړه کړی دا نو راځي چې وویرو.
پښتون په یوشتمه کې
ستوري مشه وخت په وخت د پاکستان درنه او بهر د ځینی خلکو لخوا تاثر ورکول کیږي چې د طالبانو تحریک په بنیادی توګه د پښتنو قومي تحریک ته، او چونکه پښتانه په خپل خاورا د بیقراری بهر هیوادونو د ځواکونو د موجودګۍ او بنیادی اسانتیاو د نشټوالي نه تنگ شوی دي، نو ځکه یې ټوپک راوچت کړی دی. په خاص توګه په پاکستان کې د دې فکر د خورولو لپاره د ځینی سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ملا تړلې ده چې طالبان پښتانه ملت پال ثابت کی. نن په خبرونه کې به دغه موضوع باس کو چې آیا طالبان په رښتیا پښتانه ملت پال دي او کنه. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي د طالبانو غورزنګ په بنیادی توګه د پښتنو د کلتور پر ضد یو غورزنګ دی، او مرام دادی چې د پښتنو د سیکولر قامی تحریک مخاوني سي. نو موږ زیاتوي طالبان او نور مذهبي سغدريزه تحریکونه ځان د یو قام، سیمه یا جبه پورې محدود نه غني، او غواړي چې په ټول نړۍ د خپل خوخه شریعت عملي کړي.
موږ خبره خدا ده چې د طالبانو په دین نتورک کې کوم چې د مفکوري په حواله په یوسف کې ولاړ دي، په هغه کې پنجابي طالبان هم شته، په هغه کې ازبک هم شته، په هغه کې عرب هم شته، په هغه کې چچن هم شته، او په هغه کې تاجک هم شته. نو د خالص په دې حواله دا خبره کول چې ګینې دا صرف پښتانه دغه ترهګرۍ نتورک کې شریک دي، یا د حملې د پاکستان افغانستان پر ریاست، د افغانستان پاکستان په سماج، یا په نور ملکونو، په هند، یا په یورپ یا امریکا کې حمله، دا صرف هغه خلک دي کوم چې پښتو وایي. نو دا خبره خو په ذاتي خود غلطه ده، فکټوي غلطه ده. دا خو یو خبره. دویمه خبره تاسو دا یاد ساتئ چې کله په سواد کې د طالبانو حکومت راغی، د راغی او د هغې نه پس انتخابات وشو، نو د سواد خلکو په شخړه هغه ګوند ته ووټ ورک، کوم ګوند چې د طالبانو په ضد مفکوره لرله. دا دو خبر یو فیکچولی یو مخامخ خبر روري یو خبر خدا دې چې دا شک پیدا کړي شي چې شاید تحریک طالبان پاکستان کې د شي خلک دي چې هغه پښتو وي او افغان طالبانو کې د شي خلک دي چې هغه پښتو وي او پښتو کې خطونه لیکي نو دا د اږي شاید مجبوري ده ځکه چې اږي بل چې به ورشي نه یا بل چې به ویل نشي چې کله پکې بل چې به راشي یا بل چې به خلک پکې راشي یا لیکلی شي نو دا هغه انګریزی کې لیکل کوي عربی کې لیکل کوي فارسی کې لیکل کوي اردو کې لیکل کوي لکه نن سبا دا نه شي خطونه چي دي نو خو په انګریزی کې چې میډیا ته لیکي نو دغه اولنې مجبوري وه د افغان طالبانو نو دا شک پیدا کېدی شي چې شاید چې دا د پښتنو دي قومي تاریخ سره تړلي خلک دي ولې تړلي خلک نه دي ځکه تړلي خلک نه دي چې داسې قومي تاریخ به چرته وي چې هغه څنګه په افغانستان کې د پښتنو په بعضو علاقو کې اختیار عمومي نو اولنې کار دا و کې چې د افغانیت او د پښتونیت نښې یا علامتونه د منځه یوسي
د پاکستان او افغانستان په پوله میشت پښتانه قبایل د مودو مودونه د خپل قبایلی قدرونو او دود دستور د لاندې ژوند تیری چې دوی ورته پښتونولي وایي په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز مشر ډاکټر اشرف علي وایي په سیمه کې د سختدریزۍ د فکر د خورېدو په نتیجه کې د پښتونولۍ علامتونه قدرونه او ولسي ادارې د وسلوالو د بریدونو ښکار شوي دي او پښتونولي اغېزمنه شوې ده نوموړی زیاتوي
پښتونولۍ په نوم باندې چې کوم کوډ آف کنډکټ یقیناً چې هغه به ګرځېدو د دغه نه ګیر چاپېره د امن نه د ورورولۍ نه د بایچارې نه د حسن سلوک نه نن هغه سوسایټي چې کومه ده هغه تن شو بل طرف ته خلک هماغه دي خو هغه سوسایټي تن شوه ریلیجیس فنډمنټلزم په هغه کې راغی او هغه سوسایټي چې کومه ده نن د تشدد داغه پولیټی چې کومه ده هغه د تشدد نه ګرځي پیره ګرځي داغه نصر کې چې څومره هغه التکی کار کوي هغه د تشدد نه ګرځي پیره ګرځي ستا هیرو چې کوم دي هغه نن حکیم الله مسعود دی او غبیت الله مسعود دی نو هغه پښتانه چې کوم غټه د هیرو زو هغه ستا هیر شو ستا سوسایټی چې کومه ده ټوله ملټرایز شو
لکه څنګه چې ډاکټر اشرف علي ویل د طالبانو د بریدونو او سغدریزه فکر د خورېدو سره ټولنه اغیزمنه شوه پښتنه دا ده چې د پښتنو د ټولنې هغه کوم اړخونه دي چې د طالبانو د بریدونو ښکار شو په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر خادم حسین
په افغانستان کې طالبان حکومت راغی نو اولنې کاري دا وکړي چې د افغان ترانه باندې پابندي ولګوله دریم کاري دا وکړي چې د افغانستان جنډای بدل کړه او بیا دریم کاری دا وکړه چې دی د پښتنو چې هغه تک مورسو علي ک بامیان کې د بودا مجسمې هغه د بودا مجسمې ماته کې او بیا سلورم کار دا وکړه چې د مدرسو کې یا پسکولونو کې یا مکتبونو کې روغتونونو کې د پښتنو تاریخ په ځای د مشکوستا تاریخ او د منځنۍ اسیا تاریخ راوسته او تاریخ د منځ یوړ بیا چې کله تاسو په دې غاړه باندې راځي نو تاسو وګورئ چې د پښتنو د ورسي په حواله او د پښتنو د کلتور په حواله د رحمان بابا یو ډېر لوی نوم دی چې په هغې زما خلې چې د ټول دنیا د پښتنو اتفاق دی او د ډېر وخت نه اتفاق دی د تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې د ټول نه غټ ګزار چې کوم کړی و هغه د رحمان بابا په مزار کړی و د رحمان بابا مزار یې نړولی و نه صرف دا چې د رحمان بابا مزار یې نړولی و هغه ټول ورسه هغه د بودا د مجسمو په شکل کې و که هغه د زیارت کاکاسی په شکل کې و که هغه د پیر بابا په شکل کې و هغه ټول اونړول هغه تبا برباد کړ دغه شانې د پښتنو تاریخي تسلسل ته ځان رسول کوشش وکړ چې کله تاسو دې ته وګورئ چې یو کام پر تاریخ داسې نشي کېدی چې هغه د کلتور ملکیت نه تیر کام کلتور دا وګیر نه دلته داسې صورتحال دی چې که تحریک طالبان پاکستان دی او که د افغانانو طالبانو تحریک دی هغې د پښتنو کلتور په بنیادي توګه عرب کلتور ته د اړولو کوشش وکړه وایه کې په دې وطن کې عربایزیشن شروع کړه مثلا د پښتنو شاعرانو باندې پابندي د پښتنو سندرغاړي د منځه وتل یا د هغې مړکول د پښتنو د لیکلو سره تړلي خلک هغه یا تختول یا مړکول یا د ملک شړل د پښتنو هغه ګوندونه چې کوم د پښتنو د حقونو په حواله خبره کوي پاکستان کې کوي په افغانستان کې کوي د هغې ورکران او کارکنان مړکول او هغه ګوند د منځ نه وستل او بیا دا ډیر واضح اعلان کول چې زمونږه مفکوره یا زمونږه چې کوم نظریه ده دا نه ژبه منی او دا نه جغرافیه منی، دا ډیره واضحه مفکوره ده. دا د دې په فتوا کې موجود ده، دا د دې په خطونو کې موجود ده، دا د دې په پوسټرو کې موجود ده، دا د دې په کتابونو کې موجود ده، او دا د دې په انټرنیټ په صفحو کې موجود ده چې مونږه د ژبې په حواله یا د کلتور په حواله یا د جغرافي په حواله دنیا نه تقسیمو، یا بس غیر مسلم دنیا ده یا مسلم دنیا ده. نو مونږه خلافت چراولو هغه په ټوله دنیا کې راوستلو کوشش کوو. نو داسې قسمه تحریک څنګه قامي تحریک کېدای شي، یا څنګه د پښتنو چې کومه بیانیه دي، د هغې کومه مسلې دي، یا د هغې کومې شخړې دي پاکستان کې افغانستان کې، د هغې دپاره څه خبره کولی شي یا د هغې دپاره څه کار کولی شي؟ ما ته ښکاري چې نه صرف دا چې دا د پښتنو د قامي تحریک سره تړلي خلک دي، دا د پښتنو د قامي تحریک
په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د پښتنو په مشرانو، هنرمندانو، استادانو، دینی عالمانو، جرګو، حجرو او جنازو باندې بریدونه دا ثابتوي چې طالبان د پښتني قدرونو هیڅ فکر نه کوي او غواړي چې خپل سغدریزه فکر په زور په خلکو ومني. خو ځینې خلک بیا دا پښتنه هم راوچتوي چې بیا ولې د طالبانو ډېر مشران پښتانه دي. په دغه اړه لیکوال او د کلتوري چارو کارپو عارف تبسم وایي
که موږ دا وایو چې په دې کې غیر ملکیان موجود دي، لیکن په دې کې زموږ خپل پښتانه ورونه هم د دې جنگ برخه دي، نو دا چیلنج خو موږ ته شته چې موږ د اول د خپل ورونه له دې جنگ څخه راوباسو چې هغه د یو بل خلاف جنګیږي. هغه که په فوجي مورچه کې دننه دی، کاغه د افغان فوج په مورچه کې دی، او کاغه د ترګر په نوم چې یادیږي د طالب په مورچه کې دی. دا له هغه کیفیت څخه راځي چې یو غټ چیلنج دی. او په دې کې بل یو غټ چیلنج دا هم دی کنه چې کله دا ویکیوم کریئیټ شو، دا نابرابري رالی او د حالات چې خراب شو، نو په دې کې دننه تر ټولو لوی ایشو دا هم اوسو چې په دې کې چې کوم کریمینلز دي، هغه خلک چې هغه اجرتیان دي، هغه خلک چې هغه مجرمان، هغوی هم د دې څخه ډېره ګټه واخیسته. د طالب په نوم یا د ترګر په نوم هغه خلکو هم زموږ په دې علاقو کې دننه خپلي پښې چې دي هغه مضبوطه کړې. خو له اوس خو یو رنګه له هغوی سره هم جنگ چې دی هغه زموږ روان دي. نو هغه خلک چې دي هغه له دې څخه راایستلسته یو غټ چیلنج دی. له دې سره سره بیا د ریاست پر سطح باندې، د حکومت پر سطح باندې، د خلکو د سوکالۍ لپاره، د خلکو د بهتري لپاره، د خلکو د ترقي لپاره هم ګامونه اوچتېدل په کار دي. ځکه چې په اوس کوم چې موږ قبایلي علاقې او قبایلي علاقو ته چې ته ورسې، هلته د ژوند بنیادي ضرورتونه بېخي نه شته.
تکه څنګه چې مو واورید د طالبانو فکری رهبران پښتانه نه دي، البته د پښتنو په سیمه د اوږدې بیقراری او نړیوالو قوتونو ترمنځ د خپلو ستراتیژیکي او اقتصادي ګټو لپاره د روانې جګړې په نتیجه کې دلته ریاستي او انتظامی جوړښتونه مات شوي دي، او دغه خالی ځای د ډکولو لپاره په بیلابیلو نمونو خلک راوړاندې شوي او بیا د سغدریزه فکر وده کړې ده. له دغه وجې دلته د ترهګرو یو انفراستراکچر ودرول شو او اوس چې سهم کیږي تورې په پښتنو لګي. اوریدونکو دغه وا زمونږه د نن خبرونه، بل ونه بعد یو بل موضوع سره تاسو په خدمت کې راځو. تر هغه په خدای سپارم.
اوس وخت شولې د اونیز خبرونې د باختر استوري د خبرونه باز محمد عابد جوړه کړې ده. راځي چې وویرو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم، باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد ښار کې د یو عامه کتابتون د جوړېدو په اړه ریپورت ولرو. بیا به له وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه درته وړاندې کړو، او په اخره کې به په یوې مشاعرې سره د خبرونې لمنه راونغاړو. نومړی ریپورت ترازو. سره له دې چې په وسنی اثر کې نړیوال د انټرنیټ په وسیله د نړۍ له کتابتونونو څخه ګټه پورته کوي، خو خو په افغانستان کې لا هم ډیر خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او کوی هم لري. د پښتو ادب اړین کتابونه په برېښنایي کتابتونونو کې نه موندل کیږي، نو ځکه خو په افغانستان کې د عامه کتابتونونو اړتیا ډیره محسوسیږي. ننګرهار چې د علم او ادب زانګو ورته ویل شوی، تر اوسه پورې په جلال آباد ښار کې هم عامه کتابتون نشته. دغه تشې ته د ولسي خیګونو ټولنې پام وراوخته او د جمهوری ریاست نه یې د کتابتون د جوړېدو امر راوړی. دا چې دا کتابتون به چرته او څه وخت جوړیږي په یو ریپورت کې ورته تم شوی یو. ولسی خیګنو د ټولنې په هڅو د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د یو داسې عامه کتابتون د جوړېدو منظوري دولت ورکړي چې په نوې ټکنالوژۍ به سنبال وي. دغه کتابتون ته د یادې ټولنې غړو د امیر شهید په باغ کې د غازی امان الله خان د مقبرې تر څنګ ځای غوره کړی دی. د ولسی خیګنو د ټولنې یو تنفعال غړی انجینر فرید احمد ناصرزی وایي چې د جمهوری ریاست نه یې د ننګرهار په چارواکو د کتابتون د جوړېدو فرمان راوړی دی.
د غازی په نوم د عامه کتابتون غوښتنه وه. خوشبختانه د وزیرانو شورا عمومي غونډې د څلورمې ګڼې مصوبه کې دغه موضوع تصویب کړی چې د ننګرهار د امیر شهید باغ د غازی امیر امان الله خان د مزار تر څنګ د غازی په نوم د عامه کتابتون جوړ شي. ولایتي چارواکو ته پکې سپارښتنه شوې، اطلاعات او فرهنګ وزارت او ریاست ته پکې خاص هدایتونه صادر شوي دي.
په جلال آباد ښار کې د انا پوهنتون د حقوقو د سانګې استاد شیرالم املوال وایي چې دغه عامه کتابتون به د ځوان نسل ذهنونو ته وده ورکړي.
مطالعه او زده کړه یا د کتاب لوستل د ځوان نسل د راتلونکي پرمختګ لپاره هغه اساس تشکیلوي. فکرولی شي چې ځوانان د خپل هیواد او د نړۍ له مسایلو او پرمختګونو نه د کتابونو او له امکاناتو نه استفاده کړي. دا د ننګرهار ځوانانو لپاره، د ټول هیواد ځوانانو لپاره پکې تمام شي.
ډیپلوم انجینر ستان امیر زهیر پارکونو کې د کتابتونونو شتون د عامه پوهاوي لپاره ښه وسیله ګڼي.
په پارکونو کې دغسې او کتابخانه موجوده ای چې هر یو ورننه او زیارته کتاب را واخلي، د خپل ذوق مطابق مجله را واخلي، اخبار را واخلي او هغه مطالعه کا. دا زو فکر کوم چې د ټولنې په عامه کاه کې به ډیر زیات موثر وي. هغه ابتکار چې هر چا کړی دی یو ډیر غټ موفقیت دی.
سره له دې چې د ولسی خیګونو د ټولنې غړو دوه میاشتې وړاندې د عامه کتابتون د جوړېدو فرمان راوړی، الله هم د ننګرهار ولایتي چارواکو د کتابتون د جوړېدو نقشه نه ده جوړه کړې. د یاد ټولنې غړی فرید احمد ناصرزی په ولایتي چارواکو غږ کوي چې د کتابتون د جوړېدو چارې دي ژر تر ژره پیل کړي.
دغه عامه کتابتون چې یو تشه ده په ننګرهار کې، ځکه د علم او ادب کور ورته وایي، متاسفانه چې د عامه کتابتون د درلودو څخه بې برخې. زموږ غوښتنه د ننګرهار په مسؤولو چارواکو څخه دا ده چې ژر تر ژره په دې برخه کې لاس په کار شي، تر څو دغه
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د ولایت له مقام څخه یې د کتابتون لپاره مناسب ځای او له وزارت نه یې بودیجه غوښتې ده چې ډیر ژر به منظوره کړی شي.
د ولایت مقام نه غوښتنه کړې چې موږ لپاره یو مناسب ځای موږ په اختیار کې راکړي، او د اطلاعات فرهنګ وزارت نه غوښتنه کړې چې د کتابتون څه چې اړتیاوي دي هغه باید موږ ته پوره کړي، که هغه تشکیل دی، که هغه کتابونه دي، او که د ودانۍ لپاره تخصیص او بودیجه ده. د اوسنۍ زمانې او د معاصرې نړۍ د تقاضو سره سم باید موږ داسې یو کتابتون ولرو چې واقعا هغه نننۍ غوښتنو ته مثبت ځواب وویلی شي.
اورنګ سمیم زیاتوي چې کله په جلال آباد ښار کې د کتابتون چارې بشپړې شوې، دوی به د سیارو کتابتونونو پروګرام پیلوي چې په ګرځنده ډول به د ننګرهار ټولو ولسوالیو ته ورځي، او د مطالعې کلتور به په کلو او بانډو کې هم عام کوي. باختر ستوری ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د ماجبین قزلباش په خبرو کې اوریدلی وی چې په 14 کلنۍ کې د هنر میدان ته مخه کړي او د ولس لخوا په مینن منزل شوی ده. دا چې په سرکاري کچه میرمن قزلباش سمره نازول شوی، د مرکی په دې برخه کې به یو واورو.
کدار ته وای چې تاسو اوس په جلال آباد کې کنه، نو دلته سم محسوسې ده د جلال آباد د خلکو رویه څنګه ده؟ مثلا ته په بازار کې ګرځې، تا ویني په بازار کې د چاته په مخه ورشي او دې پیژني، د هغوی احساس څه وي او ستا احساس څه وي؟
زه خو به دا وایم چې دومره مینه، دومره مینه چې زه تاسو ته په لفظونو کې نشم بیانولې، چې کم کم ځکه ما خلک پیژني نو هغې خو پیله داسې حیران شي چې واقعی ته ماجبین بیبی، نو بیا را سره یو گھنٹہ خو تصویران ماشاءاللہ اباسی، بیا هغې نه پس چې هغې زما کومې گانې دي وي که تاسو بیبی خفه کېږي نه، نو وایم معمولی زمزمه شي، نو چې هغې ما له څومره مینه راکوي، نو زه وایم چې داسې به کم داسې خلک وي، دا نه په دولت کېږي، نه په ډېر جایدادونو کېږي، دا مینه او دعا دا د چا چا په قسمت کې.
تاسو دا د پارسی خبره بار بار یاد کړله او هم ویلې چې ژبه مو پارسی ده، تاسو اصلا د کوم ځای؟
زما نکاح ونیا هغې د ایران نه د مشهد نه هجرت کړی، نو بیا هغې راغلی پاکستان ته، پاکستان کې بیا هغې پښتونخوا ته راغلل، هلته کې د هغې پیدایش شو، بیا مې مور او پلار هم هلته کې لکه دغه شوي پیدا شو، زه هم هلته کې پیدا شوی یم.
که تاسو راته دا ووایئ چې په دغه دوه دیرشو کلونو کې چې تاسو د پښتو او مختلفو ژبو موسیقی ته خدمات وړاندې کړي دي، تاسو خو ویلي چې په عوامي کچه باندې تاسو ته ډېر اعزاز درکړی شوی، ډېر مینه درکړی شوی، نو په سرکاري توګه باندې هم منزلې شوی؟
او جی، ما ته زمونږ چې کوم صدر و مخکې ضیاء الحق صاحب، نو هغه ما ته صدارتي اوارډ راکړی، بیا رتم امتیاز ما ته جنرل مشرف صاحب راکو گولڈ میڈل، او هغه نه علاوه ما ته گریجویٹس په لاهور کې جیوری کې ناستې دا هغه کې ټول استادانو لکه ملکه فقرات شو، دا صفت علی خان شو په جیوری کې چې کم ناستې گریجویٹ ایوارڈ میں اغسطے، خصوصی ایوارڈ ماتا پختونخوا درڈے ملاو دے، دا سے جنرل فضل حق چکم واغی ماتا زما دسرو زرو تاج پوشیے کڑے وا بلبل سرحد خطابے را کڑے وا، دا سے بیا دا پریس دا طرف نا زما یو لوی پروگرام شوی، زما پا جون پا بارکی و زما پا دا پریس والاوں بیا ماتا دا لکا خطابون را کڑی، خصوصی ایوارڈون را کڑی، بیا چکلا پا وجود کی دا ایویٹی خیبر را گئی پینزش پنک کالے کی گی، اگی بیا چکلا ماتا دا اناؤنس شو دا تمغه امتیاز، او د بلبل سرحد خطاب همالا جنرال فضل حق را کړو، اغي بلبل خیبر خطاب هم بیا ای وی ټی خیبر والو را ډیر وارډونه دی، بخنه غواړم نه هیر دیوس
هم در سره عوامو مینا کړی دا اوم سرکار مینا کړی دا د پن په دنیا کې دار ته وای چې د کوم اڑخ نه ډیره خوشاله د عوامو نه کنه سرکار نه؟
زه جی خپل عوامو نه ډیره خوشاله یم، اشتیا خبره دا چې عوام ګوري اغي خو زما خدمات دغه کو عوام پکې دی کنه انوالف، چې عوام دې خوخی خو سرکار و دې څنګه نه خوخی، چې غریبان دې خوخ نه کی نو خدا بر خلک دې دی خو نن شته سبب نه، خو زه غریبانانو ته سلام سلوټ وام.
مننه، خوشاله اوسې ک پروسته و کی د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو ته دغه سندره چې وګ دې وډینا پاسل علی مازی ګرځې وګ دې وډینا په زمزمه کې وای، نو زبم خوشاله شم او د مشال رادیو اوریدونکو مې خوشاله شي.
وګ دې وډینا پاس لالیا مازی گردے اوب دیوڑنا، اوب دیوڑنا نو پاس لالیا مازی گردے اوب دیوڑنا، سترگیرا پورتا ہے سترگیرا پورتا کجانا ننو دکا لو ڈکا در توڑان دے، او ناستے ماں او ناستے مانو پاس لالیا مازی گر دے اوب دیوڑنا.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس چې د ننګرهار په کلو او باندو کې ادبی او کلتوري ټولنې په فعالیت بوخت دي، ل عمل یې ګڼ شمیر ځوانانو د شعر او شاعرۍ ډګر ته وردانګلي او د خپل ذوق تنده خړوبوي. دا چې د ننګرهار په لورو پرتو ولسوالیو کې د بدمنۍ سورې خور دي، د کلیوالو ډیرو مجلسونه یې ساړه کړي، اوس په ودونو او خادیو کې خلک د موسیقۍ پر ځای مشاعرې جوړوي، چې د شاوخوا کلو ولسوالیو او جلال آباد ښار نه هم ورته شاعران بلل کیږي. سره له دې چې د ننګرهار په غنیخېلو ولسوالۍ کې امن دي او د کلي کلی مشران هم د موسیقۍ د اوریدو مینوال دي، خو بیا هم د سیمې تاندو شاعرانو د یو واده په مناسبت مشاعره جوړه کړې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. دغه مشاعره چې د ننګرهار ولایت د غنیخیلو ولسوالۍ د شیرګړ کلي کې جوړه شوې وه، د شاوخوا کلو پر شاعرانو سربیره پکې د یو شمیر ولسوالیو او جلال آباد ښار نه هم یو شمیر شاعرانو ګډون کړی و. په مشاعره کې تاندو کلیوالو شاعرانو په زړه پورې شعرونه وویل چې د څو تنو بیتونه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
د یار کنزل او ستا سلام سره توپیر نه لري، هغه سپوږمې لري او دا تا غوندې ښکلي جینې اوس هغه غر او ستاسې بام سره توپیر نه لري. ومنا د مینې لوی کتاب یې ما یاد جانانه ښه په زورو زیر مې کا او بره پښتونخوا کې ننګرار غواړم، بره پښتونخوا کې ننګرار غواړم او کوزه پښتونخوا کې د بونیر مې کا ټول من
ما باندې د اور غېږه کې شپې کوي، حسن دی آشنا بلې لمبې کوي، هغه د یتیم په خوله د پلار ناره اوس هم زما زړه کې انګازې کوي.
دغه مشاعرې ته له پېښور نه هم مینوال وربلل شوي ول. یو تن یې خپل احساسات له مشال راډیو سره صدارنګه شریک کړل.
زه خو جی د دې وطن خو په پېښور د لزاق روډ باندې اوسېږم چې زرباچا جی ورفې طوفان باندې مشهور یم، او دغه واده ته مې رور راته خو چې د مشاعرې نه خبر شوم نو سپیشل د دې مشاعرې دپاره راغلی یم، او چې بیا شعرونه واورې نو د دې ټولو شاعرانو جی ډېر خوشحاله یم او ډېر خوند یې وکړ، او اوس دغه لرم چې زه یم چې ساره پورې وي او بیا چې دا هر ځای کې داسې محفلې زه به ورته ځان را.
یو بل تن چې له بټیکوټ ولسوالۍ سره تعلق لري په مشاعره کې ورته د ماشومانو او سپینګیرو ګډون خوند ورکړی و.
نور الحق حداد یم بټیکوټ نه راغلی یم او دلته په واده کې په مشاعره باندې برابر شوم او ډیر خوند دې راکه چې مقصد ځوان او زوړ ټول ورته د اخیره پورې مقصد په مینه باندې مشاعرې ته ناست او دا دې ورکو چکچکې ورته والی.
شاعر او لیکوال عزت الله جواب چې له جلال آباد ښار نه یادې مشاعرې ته بلل شوی و وایي چې تمه یې نه لرله چې د کلیوالو او ناپیژاندو شاعرانو شعرونه دې هم له تخیله ډک وي.
د دې کلي د خلکو شعرونه مونږ واورېدل، باور وکړه ډېره مینم پہ ماتا شولا آغا دبی تندم پہ خوڑو شوا. دا خلق کسام دا فیسبوک او انٹرنیٹ نہ لری دی خود دمرا لوڑ لوڑ خیالونا او دمرا جوار پکرونا او دمرا پہ ہنری گانا سنبال شیرونا ایویل چی زمان ہی لاؤ میاد پیدا کر چی پراتون کی دا پختو دا دب لمن با انشاءاللہ چی رنگا رنگ گلون اڑا کئی.
یو تن کلیوال معصوم چی پا مشاعرہ کی دا سیمی دا یو تن شاعر شیر پستیجو آئیو وائی چی دا شاعرانو لشیرونو یہ دیر پند واخست.
زمان حزب اللہ پنجم ټولګي زده کوونکی یم، د غنیخیلو ولسوالۍ، او نن ما مشاعره واورېده، ډېر خوند یې وکړ. ډېرو شاعرانو شعرونه مې ډېر مطلب واخیست. ما په خپله هم پکې نصیب جان کتاب نه یو دوه شعر وویل، او کاکا او ماما دې ټولو ته چار پنځه ویز راکړه، چا راته زرګون راکړه، همداسې ټولو یو پیسې راکړه.
په مشاعره کې له شاعرانو پرته د کلي پر ځوانانو او ماشومانو سربېره د کلي سپینګیرو هم ګډون کړی و چې د شاعرانو شعرونه به یې په تودو چکچکو بدرګه کول. دغه مشاعره چې د تیرې پنجشنبې یا زیارت په شپه ماسخوتن تیر پیل شوې وه، تر ناوخته پورې یې دوام وکړ. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خپرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
پښتانه په 21مه کې
په 1:30 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان دې چې باغې کې وګوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز